په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د شاهین بنیرې مو تاسو ته د مشال لیډو په دغه وساته خبرونه کې هرکلی ویم. په خبرونه کې حال درکو د پاکستان د وکیلانو د غونډې د خیبر پښتونخوا د گورنر د اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د اونیز خبری کانفرنس او د کلاش د سیمې د اوسیدونکو د غوښتنو نه به هم خبرو خوړم به پامیر ساحل ته ورزو چې د دې وخت خبر نه وره.
په پاکستان کې وکیلانو د هیواد په چارو کې د پوځ مداخلت غندلی او پوځي عدالتونه د بشري حقوقو خلاف بللی دي. د خیبر پښتونخوا گورنر راتلونکي میاشتې د باړې کډوالو خپلو کورونو ته د ستنولو اعلان کړی دی او اروپایي ټولنه سلا شوې ده چې تر سپتمبره پر روسیې او بلتون پالو چارواکو اوسني بندیزونه وغځوي. بشپړ خبرونه د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د پوځ مداخلت غندلې دي او ویل دي چې د یوشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ پوځي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تیر ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد منظور کړ چې پکې یوشتم آئینی ترمیم د اساسي بشري حقوقو خلاف وګرځاو او ویل چې دا ترمیم له آئین سره په ټکر کې هم دی. پریکړه لیک د لاهور های کورټ بار مشر شفقت چوهان وړاندې کړ چې وکیلانو په غوڅ اکثریت منظور کړ. وکیلانو پریکړه وکړه چې هر پنځشنبه یا زیارت بعد د تورې ورځې په توګه لمانځي. دوی په خپلو ویناګانو کې پر پوځ سیاسي ګوندونو او پارلمان انتقاد وکړ چې ولې یې د پوځي عدالتونو جوړولو پریکړه وکړه. د پاکستان پوځ یا حکومت د وکیلانو د څرګندونو په اړه لا څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب خان عباسی اعلان کړی دی چې د فبروري له میاشتې به د باړې شاوخوا 80,000 کډوالو کورنیو خپلو کلیو او کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. تیره ورځ د گورنر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی حکومت به په پوځي عملیاتو کې د ورانو شویو یا زیانمنو شویو کورونو د بیا ودانولو لپاره کډوالو ته پیسې هم ورکوي. تر دې مخکې پر همدې موضوع په گورنر هاوس کې وغونډه وشوه. تر غونډې وروسته عباسی خبریالانو ته ویل د باړې د کډوالو هرې کورنۍ ته 15,000 روپۍ د ترانسپورټ او نورو لګښتونو لپاره ورکوي.
مونږ د دوو لویو کمپنیو سره لوازنامې لاسلیک کړي دي. لومړی 10,000 روپۍ مرسته د ترانسپورټ په مت کې ده او دویمه د کورنۍ په سر د 25,000 روپو مرسته ده او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي.
گورنر مهتاب خان عباسی زیاته کړه چې کورنیو ته د بینک کارډونو لاره د مالی مرستو ورکولو نظام عملی کوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن غرمه کراچۍ ته ورسید. د پاکستان دولتي ټلویزیون خبر ورکوي چې وزیر اعظم به د ښار امنیت په اړه له لوړ پوړو چارواکو سره ګوري. په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د امنیت وضع بیا خرابه شوې ده. هلته له یو نیم کال راهیسې په نامنیو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات هم روان دي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د کالاش یا کیلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دې په سینټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کالاش لګکۍ واستازو تیره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. له دې کسانو سره د چترال اوسیدونکي هم ول او هغوی هم د دوی د غوښتنې ملاتړ وکړ. د کالاش سیمې اوسیدونکو له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته د نمائندګۍ ورکولو ژمنه کړې وه، نو د دوی د ټولنې یو کس ته دې د لګکۍ لپاره د سینټ یوه څوکۍ ورکړي. دا تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا اتحادي حکومت د دوی د غوښتنې په اړه لا څه نه دي ویلي. د رپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل پر پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې ژوبل کړی دی. بیګا د افغانستان هوایي ځواک یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط ویل تروسه واضحه نه ده چې د وژنو تر شا د سرتیری څه مقصد و. په سمدستي توګه د وژونکي برخلیک په اړه هم معلومات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواک او یو امریکایي دفاعي چارواکي د وژنو پخلی کړی دی. دفاعي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط د فرانسې خبري اژانس ته وویل قراردادیانو د امریکا د دفاع له وزارت سره کار کاوه او د مرمیو ټپونو له کبله مړه شول. افغانستان هوایی ځواک چارواکي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې روانې دي. افغان چارواکي وایي په لغمان کې په پرونیو خونړیو بریدونو کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک بیګا مشال راډیو ته ویل والي، امنیت قمندان او نورو امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې ده.
بیړنۍ امنیتی جلسه د والی صاحب په مشرۍ جوړه شوه. والی ټولو امنیتي ارګانونو ته سپارښتنه وکړه چې امنیتي تدابیر لا جدي کړي او د دې پیښې د عاملانو په کشف او نیولو کې جدي اقدام وکړي.
تیره ورځ په لغمان کې په دوو بریدونو کې 14 کسان وژل شول چې پکې 4 پولیس او نور ملکي وګړي ول. په بریدونو کې د درو پولیسو په ګډون 34 کسان ژوبل هم شول. اروپایي ټولنې په ختیځ اوکراین کې د روانې جګړې له کبله پر روسي او روسي پلویو بلتون پالو چارواکو د بندیزونو لومړنۍ لړۍ تر سپتمبر د غزولو پریکړه کړې او پلان لري چې نور اقدامات هم وکړي. د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو تګلارې مشر فدریکا موګیرینی بیګا په برسلز کې د اروپایي ټولنې بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته وویل وسني بندیزونه چې د مارچ په میاشت کې موده پای ته رسیده تر نورو شپږو میاشتو غزول شوي. دې زیاته کړه چې دوی څرګنده کړې ده چې اروپایي ټولنه د نورو اقداماتو لپاره هم تیار ده. د یونان په ګډون د اروپایي ټولنې ټول 28 غړي هیوادونه د بندیزونو پر غزولو سلا شول. یونان تر دې یو ورځ مخکې د بندیزونو پر غزولو اعتراض کړی و. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه به د فبروري پر 12مه په کېدونکې سرمشریزه کې د روسیو او مسکو پلویو بلتون پالو چارواکو پر ضد د بندیزونو د تازه لړۍ په اړه خبرې وکړي. او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخائیل ګرباچوف ویلي ویره لري چې د اوکراین په سر د روسیې او غرب ترمنځ لانجه خای په وسلواله شخړه واوړي. روسی خبری اژانس انټرفاکس بیګا د ګرباچوف لخلې ویلي امریکا دوی یوې نوې سړې جګړې ته ورکش کړي دي. د نوموړي لخلې ویل شوی متاسفانه له اعتماد سره دا نشي ویلی چې دا سړه جګړه به په تودي هغې واوړنه وړي. ګرباچوف پر روسیې د بندیزونو لګولو له کبله پر امریکا انتقاد وکړ او ویل آیا امریکا په بشپړه توګه خپل هوش له لاسه ورکړ او که څنګه. تیر کال په مارچ کې د کرایمیا الحاق او له اوکراینی حکومتي ځواکونو سره د جنگیدونکو بلتون پالو ملاتړ په غبرګون کې پر روسیې بندیزونه لګول شول. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو اوس له رابیا اکرم خانه د موسم حال او د کرنسیو بای اوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپیه او 55 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل یو روپیه او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 53 روپیه او 40 پیسې او په یو سل 53 روپیه او 55 پیسې. یو یورو په یو سل 14 روپیه او 55 پیسې اخیستل کیږي او په یو سل 14 روپیه او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 26 روپیه او 50 پیسې او په 20 روپیه او 10 پیسې. یو درهم په 20 روپیه او پته پیسې او په 20 روپیه او 50 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپیه او 20 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپیه او 40 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه سبا د خالی پورس په پیښور بنو او کوټه کې موسم خشک وي او یو نیم ځای کې به وریځي وي. پیښور کې کم نه کم درجه حرارت 3 ډیګري سینټي ګریډ او زیات نه زیات 13 بنو کې 2 او 13 او په کوټه کې منفی 3 او 12 ریکارډ شوی دی.
اردوونکو زمګه خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلې شی او د غلطه زمګه د اردوونکو د خبرلارانو لخوا را لګل شوی راپورونه او مقالې هم کتلې شي. پروانه خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونو وره د پاکستان وکیلانو په دا هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړښت د بشري حقوقو خلاف کار ګرځولې دي. د خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړی دی چې راتلونکي میاشت بعد باړې کډوال خپل کورونو ته ستانش.
اس بات کا میں نے یقین دلاتا ہوں ان متاثرین کو پورے اے ٹی ایم کارڈز کے ذریعے بھی جہاں سے چاہیں وہ لے سکتے.
پاکستان له هند سره د امریکا ملکی اټمی تړون اندېخمن کړي خو شنن کی بل نظر لري.
اس وقت پاکستان اور واشنگٹن کے تعلقات پچھلے عرصوں سے بہت بہتر ہیں. میرے خیال میں پاکستان کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے.
د جنوبی وزیرستان ځنې کډوال وایي نمونه نه دی رجسٹر شوی نو ځکه هیڅ مرسته ورسره نه کیږي.
دا مې اپیل ده چې مصر د خپل حقوق ملاویږي، مصر د ظلم نه شي.
او په پیښور کې د خیبر پختونخوا پوهنتونونو لوبې ترسره شوې دي. د حکومت ویان د دغه لوبو مقصد داسې بیانې:
بنیادی مقصد یہ ہے جو صوبے کے ابھی حالات ہیں ان میں بہتری لائی جائے.
د سیمی رنے نور راپور نو تفسیری هم لرو تر پائے د مشال ریڈیو سروس. دراز زمګړو به موضوع ته د پاکستان د وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د پوز مداخلت غندلې دي او ویلي دي چې د یو وشتم آئینی ترمیم تر مخه جوړ پوځي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تیر ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد منظور کو. دغه تفصیل ریاض موسی خیل د اسلام آباد راکړي.
د زیارت پورز لاور کې د ټول پاکستان د وکیلانو یو کنونشن شو چې پکې د ټول ملک نه د وکیلانو نمائندګانو ګډون کو. د دوران د وکیلانو وینا وا چې دوی با په هر حال د پوځي عدالتونو او یوشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي، ځکه چې دا د بنیادی بشري حقوقو او آئین په ضد دی او د سره با پوستا په سیاسي معاملو کې د لاسوهنه موقع ملو شي. کنونشن ته په خطاب کې د سپریم کورټ بار پخوانی صدر حامد خان وینا وا د پیښور پیښې ذمواري په عدلیه اچول ښه خبره نه ده، ځکه چې ترهګرو ته سزا ورکول د عدلیې نه بلکې انتظامی کار دی. دا شان د اسما جانګیر وینا وه چې په نظام کې اصلاحات پکار دي. د لاهور های کورټ بار صدر شفقت چوهان وې مونږ به چاته د ادارو تباه کولو اجازت نه ورکوو. دې دوران نوموړي یو مزمتی قرارداد هم وړاندې کړو چې پکې د یوویشتم آئینی ترمیم او پوځي عدالتونو غندنه شوې وه. قرارداد په متفقه توګه منظور کړی شو او وویل شو چې د هر زیارت ورځ به وکیلان د تورې ورځې په حیث تیروي. د کنونشن ترڅنګ پرون د زیارت پورس ټول ملک کې د وکیلانو هړتال و. دوی په دفترونو او بار رومز تورې جنډې لګولې وې او د عدالتي کاروایي بایکاټ یې هم کړی و. د لاهور کنونشن په حق لا د پاکستانی پوځ یا حکومت لخوا څه قسمه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د یادونې ده چې د یوویشتم آئینی ترمیم په ضد سپریم کورټ کې درخواست هم جمع کړی شوی دی، د کوم دویمه اورېدنه چې به په 12 فروری کېږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس راځو د کډوالو د ستونزو نه ځان خبرو. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب عباسی ویلی دی حکومت لا راتلونکي یعنی فروری میاشتې څخه د خیبر باړې کډوالو خپلو کلو کورونو ته د لیګلو لړۍ پیل کولو فیصله کړې ده. د گورنر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي د باړې شاوخوا 30,000 کډوالي کورنۍ به نه یوازې په خپلو کورونو کې آبادوي، بلکې ورته به د ورانشو یا زیانمنشو کورونو لپاره پیسې هم ورکوي. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې اورو.
تیر ورځ په گورنر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی د باړې د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د واپس لیږدولو په اړه د گورنر مهتاب عباسی په مشرۍ کې د فاټا سیکرټریټ، د فاټا ډیزاسټر مینجمنټ اتارټي او د خیبر قبایلي سیمې د پولیټیکل انتظامیې د لوړپوړو چارواکو غونډه ترسره شوه. دې لړکی د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په را روانه میاشت کې به د باړې 30,000 بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته بیرته واپس لیږدوي. تیره ورځ په گورنر هاوس پیښور کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی وویل چې د باړې کورشوی خلکو ته د کورنۍ پسر د مالی مرستو ورکولو لپاره د ټیلینار او موبایلینګ کمپنو سره لوزنامې لاسلیک شوې دي. مونږ د دوه لویو کمپنو سره لوزنامې لاسلیک کړې دي. د حکومت له اړخه چې کومې مالی مرستې دي، نو لومړی 10,000 روپۍ مرسته د ترانسپورت په مت کې ده او دویمه د کورنۍ پسر د 25,000 روپو مرسته ده او دا به په سمدستي توګه دوی ته د تلو په ورځ ورکول کیږي. گورنر مهتاب عباسی زیاته کړه چې د کورنۍ پسر دغه مالی مرسته به د هرې کورنۍ مشر ته د موبایل سیم یا ای ټی ایم کارت د لاري ورکول کیږي. متاثرینو ته زه د دې خبرې یقین دهانی ورکوم چې مونږ د مالی مرستو ورکولو یو داسې نظام جوړوو چې د یو وګړي سره به د هغې تعلق نه وي او نیخ په نیغه به دغه مرستې د کور مشر ته رسیږي. دا مرستې به د دوی اکاونټونو ته نیخ په نیغه رسیږي او د موبایل سیم د لارې یا د ای ټی ایم د لارې به دوی دغه مرستې ترلاسه کولی شي. د گورنر هاوس پیښور نه د خپور شوي بیان تر مخه په باړه کې د اوران شوي کورونو په لړ کې به سروې ترسره کیږي او د سروې ترسره کولو وروسته به د مکمل اوران شوي کور په سر 400,000 روپۍ ورکول کیږي. د جزوی زیانمن شوي کور په سر به 1,60,000 روپۍ ورکول کیږي او د باړې په تاریخي بازار کې به د تجارتي هلو ځلو د بیا پیلولو لپاره هم ګامونه پورته کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. پاکستان وایي هند خپل د ملګرو ملتونو پریکړه لیکونو سرغړاونه کوي، نو په دې صورت کې څنګه د امنیت شورا د پاخه غړیتوب ملاتړ کولی شي؟ دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم تیر ورځ په اسلام آباد کې د اوونیز خبری غونډې پر مهال وکړه.
په دې موضوع د مشال لیډو خبریال ریاض مساخیل له شنونکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیکلی دی.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې پاکستان ته د امریکا او هندوستان تر منځ په جوهري لوزنامه اندېښنه ده او دا خبره د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز هم په ډاګه کړې. د دې په خبره دا قسمه دفاعي معاهدو سره به سیمه کې د طاقت توازن خراب شي. د امریکا لخوا د ملګری ملتونو سلامتي کونسل کې د هندوستان مستقل غړیتوب د ملاتړ په اړه د یو تپوس په جواب کې د اغلې وینا وه، پاکستان د ډېره وخت راسې د سلامتي کونسل اصلاحات غواړي خو هندوستان د دې جوګه نه دی چې ورته مستقل غړیتوب ورکړي شي، ځکه چې هغه په خپل د ملګری ملتونو د قراردادونو سرغړونه کوي. تسنیم اسلم زیاتوي،
د نوي ممبرانو جوړولو مطلب به د طاقت نور مرکزونه جوړول وي او دې سره به سلامتي کونسل نور هم غیر جمهوري شي. پاکستان او د ملګری ملتونو نور غړي ملکونه د سلامتي کونسل اصلاحاتو ته څنګه ګوري؟ یوازې دا نه چې دا د پراخه شي، بلکې د دې د کار طریقې دې ښه کړی شي. دا د پاکي صفاوي ذمېواري سره دی وي، دې کې د همغږي وي، تر څو چې د هندوستان خبره ده نو هغه خو خپله جموں کشمیر په حق له د ملګرو ملتونو د قراردادونو خیال نه ساتي. نو بیا څنګه کېدای شي داسې یو ملک د سلامتي کونسل مستقل غړی جوړ شي؟
مشال ریډیو چې کله د هندوستان او امریکې ترمنځ مخ په زیاتېدونکو مرستو او تعلقاتو او د دې په پاکستان پریوتونکو ممکنه اثراتو په اړه کراچۍ کې د میشتې پروفیسورې او خارجه چارو تجزیه کارې ډاکټر هماناز بکای نه تپوسو کو، نو دی وې اوس نړۍ بدل شوې او د دوو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ښه کېدو کله هم دا مطلب نه وي چې دا به د بلچا خلاف وي. د نوموړې وینا وه،
دا وخت د پاکستان او امریکا تعلقات د تیرو وختونو په نسبت ډیر ښه دي. او تاسو که د اوباما د دورې ته ګوري نو یاد ساتل پکار دي چې سمو د وړاندې د هند او امریکا تعلقات څومره خراب وو. موږ دا ویلی شو چې د دورې سره د دواړو ملکونو په سوچ کې اتفاق پیدا شوی دی، خو داسې نه ده چې دا په پاکستان یوازې کړي. زه وایم چې امریکا داسې سوچ هم نشي کولی، ځکه چې ترهګري ختمه نه ده، بلکې د دې شکل بدل شوی او امریکا ته پته ده چې دې لړ کې د پاکستان مرسته څومره ضروري ده. نو زه فکر کوم پاکستان ته هیڅ خطر نشته.
هماناز بکای زیاته کړه چې د اوباما هندوستان دوره کې د پاکستان سره سره په چین هم خبرې وشوې، خو د هغې باوجود هم امریکا چین سره د 1500 ارب ډالرو تجارت کوي، کم چې د هندوستان نه 1500 سیوا دی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ریاض مساخیل لپاره مور د اوردونکو. پاکستان او هند په جنوبی ایشیا کې دوه سیال هیوادونه ګڼل کیږي. نن سبا چې له نوی ډیلی سره د واشنگټن اړیکې نږدې معلومیږي، نو اسلام آباد ماسکو ته سترګې نیولې دي. حال دا چې یو وخت همدا هیواد د پخوانی شوروي اتحاد زد و. هغه وخت شوروي اتحاد له هند او پاکستان له امریکا سره نږدې و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په جنوبی ایشیا کې د نوو اتحادونو په اړه لیکنه خپره کړې چې ژباړه او لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي، په داسې حال کې چې امریکا د هند سره نږدې اړیکې جوړوي، پاکستان بیا په سیمه کې د نوو دوستانو د موندلو هڅه کوي. چارواکي وایي چې ښایي د پاکستان دا نوی دوست به روسیه وي او که د مسکو او اسلام آباد دوستي وغځېده نو ښایي په جنوبي ایشیا کې به نوي او تاریخي اتحادونه مخې ته راشي. واشنگټن پوسټ لیکي، که څه هم د ساړه جنگ راهیسې د روسیې او پاکستان اړیکې ښې نه وي، خو په دې وروستیو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو مسکو ته د رسېدو ډېره هڅه کړې ده. د تیر کال په نومبر کې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستاني جنرالانو سره د پوځي همکارۍ تړون لاسلیک کړ. پاکستان اوس هڅه کوي چې له روسیې څخه 15 ایم آی هلیکوپټرې راونیسي او همدارنګه د دغه هیواد سره نږدې اړیکې وپالي، سو د ترهګرۍ او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې هڅې ګړندې شي. پاکستان همدارنګه د انرژي د اشد ضرورت د پوره کولو لپاره هم له روسیې مرسته ترلاسه کول غواړي. یو پاکستاني پوځي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط واشنگټن پوسټ ویلي دا چې د امریکا تل اوس د هند لوري ته درنښت کوي، نو د خبره د پاکستان لپاره واقعا د اندېښنې وړ ده. نوموړی وایي همدا ده چې پاکستان په نړۍ کې اوس د نوي مارکیټ په لټون دی او د ده پان په سیمه کې سوله او استحکام یوازې د پوځي برابرۍ پر بنیاد مخې ته راتللی شي. واشنگټن پوسټ لیکي، د پاکستان لغاړې روسیې ته د نږدې کېدو هڅې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د غربي نړۍ او مسکو ترمنځ اړیکې خړپړې شوې او روسیه د خپلو توکیو د خرڅلاو لپاره اوس د اروپا په ځای ایشیا ته مخه کول غواړي. ورسپانه وړاندې لیکي پاکستانیان هم اندېښمن دي چې هندوستان د جوهري وسلو په روایتي منډه کې اوس برلاسه حالت ته روان دی او دغه اندېښنې تیرونه نورې هم زیاتې شوې، ځکه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هند ته سفر وکړ او د وزیر اعظم نریندر مودي سره د دفاعي همکارۍ په زیاتولو او د انرژۍ د معاملو د ښه کولو ژمنې هم وکړې. دواړو مشرانو یو داسې تړون هم وکړ چې تر مخې امریکایي کمپنۍ د هندوستان په ملکي جوهري کارخانو کې پانګه اچونه کولی شي. واشنگټن پوسټ لیکي په 1970 کال کې د هند او پاکستان له جوړېدو راهیسې د دواړو ملکونو ترمنځ درې وارې لوی جنګونه شوي او تیرونه چې ولسمشر اوباما په هند کې د جمهوریت د ورځې په جشن کې میلمه و، نو د پولې پورې غاړه په پاکستان کې دې ته د شک په نظر کتل کېدل. ماریا سلطانا چې په اسلام آباد کې د جنوبي ایشیا د ستراتیژیک استحکام په نوم د انسټیټیوټ مشره ده او دا اداره د پوځ او استخباراتي ادارې سره نږدې اړیکې لري، واشنگټن پوسټ ته ویلي که څوک پرې رښتیا وایي نو دوی ګڼي چې اوباما له پاکستانه یو قدم ډیر لرې تللی دی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو د غوږ اوریدونکو اوس راځو د چترال د کیلاش ټولنې د غړو غوښتنو ته. د کیلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته دې په سنټ کې استازیتوب ورکړي. دا غوښتنه د کیلاش لګکیو استازو تېره ورځ د پېښور خبریالانو په مرکز کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. له دې کسانو سره د چترال اوسیدونکو هم وو او هغوی هم د دې غوښتنې ملاتړ کاوه. د کیلاش سیمې اوسیدونکو له مشال ریډیو سره د خبرو په وخت ویلي د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان دوی ته د نمایندګۍ ورکولو ژمنه کړې وه، نو د دوی د ټولنې یو کس ته د لګکیو لپاره د سینټ یو څوکۍ ورکړي. تفصیل له پیښوره غلام غوث راکړي.
په پیښور پریس کلب کې د زیارت پورس په یو خبري کانفرنس کې د کیلاش اقلیت استازو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ له صوبایي حکومت په سینټ کې دوی ته د غړیتوب ورکولو غوښتنه وکړه. په خبري کانفرنس کې د کیلاشیانو یو استازي وزیرزاده مشال ریډیو ته وویل
کریسچن عیسائی سیک چې کوم اقلیتي برادری دی هغه ته خو هر پارټي نه نمائندګي ملو شي. د اوس هم صوبایي اسمبلی کې دوه عیسائی دی، یو سیک کمیونټي نه دی او قومي اسمبلی کې هندو هم دی، نو موږ وایو چې دا به موږ ته هم یو نمائندګي ملو شي سینټ کې. دا کیلاش لپاره ضروری نه دی، دا پورا پاکستان لپاره ضروری دی. د دې نمائندګي د وجه دا یونیک کلچر چې کوم دی، لیونگ سیویلایزیشن چې کوم دی، دا به پرزرو شي. دا یونیسکو موږ ډیکلیئر انډیجینس کمیونټي یو. د دې پرزرویشن تر هغه پورې ممکن نه دی چې کله پورې دې پالیسی جوړ نه شي او پالیسی څنګه به جوړ شي زموږ نمائندګي د اسمبلی کې نه شي.
په دې خبري کانفرنس کې د چترال د مسلمانانو زنی استازو هم د کیلاش اقلیت د دې غوښتنې ملاتړ وکړو او د چترال یو پخوانی تحصیل ناظم سرتاج احمد په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
4000 کمو بیش د دې آبادی ده او ټوله پاکستان کې نه ټوله دنیا کې خلک کلاش کتو ته راځي، هر کال راځي او فیسټیول کې فیسټیول کې یو یونیک کمچی کلچر دی، مذهب کمچی دی، هغه ګوري هغه باندې کتابونه لیکل شوی دي. خو هغه ته پاکستان جوړېدو نه وس پوره رائټس نه ملو شوی. اوس چترالیان پاسې دلی لري چې موږ خپل رونو ته دا رائټ وګټو څنګه چې پښتونخوا نوم تاسو وګټلو. موږ غواړو چې کلاش کلچر ته موږ د دې نوم وګټو. موږ خو یو پټه نه یو کس نه، موږ ټول لس لکه خلک چترالیان ټول مطالبه حمایت کوو.
د دوی وینا وا چې په چترال کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د کیلاش اقلیت سره وعده کړی و چې هغه لبه په سینټ کې نمائندګي ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا غلام غوس راپور موردو اوریدونکو سرزو د پاکستان قبایلی سیمې جنوبي وزیرستان ته چرته چې کلونه په خوا د وسوالو پر ضد عملیات وشول، خو تر اوسه د سیمې ګڼ داسې کسان دي چې د کډوالو په توګه نه دي رجسټر شوي. په دوی کې ځینې د پاکستان پوځ او نور امنیتي ادارو کارکوونکي هم دي. کډوال وایي حکومت دوی ته نه رجسټریشن ورکوي او نه ورسره کډوال وایي چې حکومت دوی ته د رجسټریشن د غیر موجودګۍ له کبله خوراکي مواد نه ورکوي او دوی د ستونزو سره مخ دي. سلام مسعود په دغه اړه نور معلومات راکړي.
پسویلی وزیرستان شد راہی نجات آپریشن پوجا او سان یا یو شمیر دا سے بے کورا کا بالیون شتا دائے چنئی دے کڈوالو پہ حیثیت اندراج شوائی دائے اونا امدادی سامان ورتا ملاوی جی پداغا اولی سرا دے پوزنا پہ پنشن و تلا یو قبائلی اکمت خان مسود پدا رنگ جاگی جی
پاک آرمی شیو بشکولا نکاری مو وکڑلا چی دے وزیرستان آپریشن صاحبا شریشا زپا غواش فارغ نمو زپا خپلا ڈپٹی بندے کام یا غواہ ناد یمو رجسٹریشن نہ دے شوائے راشن متا نہ ملاو دے نہ فی الحال ملاوی جی
یو بل قبائلی حضرت خان یائی چ زد چلور زمن و پلار یا زمن میں گوشے گوشے قرآن او خپل خپل اولادونا لاری خدوی دے اندراج و امدادی سامانا بے برخی دی
چلور پارچے روپ سے باندی وا پارچا دے مو کولاو دو پای وا پارچم کورن چی دویش مرا کابلائی دے مو باچیون پینزا پینزا چلور چلور باچیون دی یای چی تو سے خاندان یو دے نا خور چی خاندان شناختی نمانے کبیلا نمانی پسام غربت شی نہ دوائی پیسے نہ دا کرے پیسے بھی نہ دا بجلی پیسے بھی وشی ہاں اولاد مشتانستا
دغا والے سرا احمد دین مسعود ہاں گلا مند آئے لشکی ددا خبر ہاں وار وائے
رجسٹریشن میں نہ دا سوائے نہ غالا میلا ویجی نہ بریجے میلا ویجی نہ سنا میلا ویجی ویسا پر نہ رتا میلا ویجی بل بچے دور آئی واجی وہ ڈیرہ اسمل خان تا میں ذرات رو کڑائی جائے وہ اخپل واتر اندائی ناسی پنڈیت بے غالی بے دونی دائی دم اپیل دائی کہ میسا دا اخپل حاکوک ملاویز میسا دا ظلم نشی
دا دغو کبالیانو گلے مانے او غشتن میں چپا کبالی سیمک شد قدرتی افتونو مخنوی ادارے دا سویلی وزیرستان ایجنسائی مشر سید عمر مسعود تمخ شکڑے آغوی پا دا رنگ زواب وکاں
انرجسٹرڈ پوچھے شوی دی یا دے مختلف مراحت نا پوچھے شوی دی نو دیکھ دے دادی میس طرح پر اپراکس ہو سی نا امیدہ کی جی دینا ان انشاءاللہ دگر خلق سرو ہم میس پیرا پیرا مدد کری سن کچران جی دنور سرا مدد دینا کی جی دا سو ان انشاءاللہ دگر خلق سرو ہم آگا کے سر مدد کی جی
دغو کا بجانو غشتنا وکڑا چھ دے حکومت و غیر سرکاری ادارو چھرواکی دے لج دے میش پلوری ہم اخرواڑا وی انصاف دے وکی میش دے دے جائے زاکنا نبے برخ کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
امریکایی ورځپاڼې نیویارک ټایمز په لیکنه کې د هند په بمبئی ښار د بریدونو په تور د تورنې ډلې لشکر طیبه د فعالیتونو په پاکستان کې د دې ډلې پر ضد د حکومت د ممکنه اقداماتو موضوع څیړلې ده چې مهمې برخې له هارون بچاو
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستاني لشکر طیبه ډلې چې د هند پر بمبئی ښار د 2008 کال د بریدونو تور پرې لګېدلې دا اونۍ د خپل یوه جلا خوځښت په ترڅ کې پاکستاني ولس ته د روغتیايي خدمتونو رسولو یو کمپاین پیل کړ. د لیکنې تر مخه د یاد ډلې مشر حافظ سعید د ګل پر ورځ په کراچۍ کې د جماعت الدعوه ډلې تر سوري لاندې په کراچۍ ښار کې د یوه امبولنس سرویس پرانسته وکړه. لیکنه وایي جماعت الدعوه د لشکر طیبه د خیریه کارونو لپاره جوړه یوه څانګه ده او وار له مخه د ورته خدمتونو یوه لړۍ د پاکستان په شاوخوا سلو ښارونو او ښارګوټو کې چلوي. لیکنه کاږي په داسې حال کې چې د پېښور پر یوه ښوونځي د طالبانو د 13 دسمبر میاشتې له برید وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خلکو غوسه پارېدلې. په دغه هیواد کې لا هم د لشکر طیبه په څیر ډلې دي چې پر ضد یې حکومت د اقدام په کولو کې زړه نازړه دی. ځینې شنونکي وایي لشکر طیبه ډلې د پاکستان خلکو ته د روغتیایي خدمتونو رسولو لړۍ تر هغې وروسته نور هم پراخه کړه چې ورباندې د پاکستان حکومت لخوا د بندیزونو لګېدو خبره ګرمه شوه. دا واضح پاکستان ته د امریکا د خارجه وزیر جان کیری د روانې میاشتې د 12 نیټې تر سفر وروسته خبرې شوې. د امریکا د خارجه وزارت یوې ویان دی میری هرف هم ویلي چې پاکستان ورته په دغه هیواد کې د فعالو لسو وسلوالو ډلو پر ضد د اقدام کولو ژمنه ورکړې ده. خو لیکنه وایي کله چې له پاکستاني او چارواکو د دغه موضوع په اړه پوښتنه وشوه نو څرګنده شوه چې دغو بندیزونو زر لګولو ته اړتیا نه لیدل کیږي. د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د امریکا حکومت د حافظ سعید په اړه معلومات ورکولو کس لپاره لس میلیونه ډالره انعام مقرر کړی، نوموړي د ګل پر ورځ په کراچۍ کې خلکو ته په وینا کې بهرني دښمنان د هغه پر ضد د سازشونو جوړولو لپاره تورن کړل او زیاته کړه چې غربي امدادي ادارو خپلو شومو اهدافو ته د رسېدو لپاره د خیریه کارونو لار خپله کړې ده. د نیویارک ټایمز په لیکنه کې راغلي د لشکر طیبه په څیر یو شمېر نورې ډلې هم دي چې په پاکستان کې ورته فعالیتونه کوي. هم په کراچۍ ښار کې روانه اونۍ د جیش محمد ډلې پوسټرونه چې پکې د راتلونکي فبروري میاشتې پر 15 نیټه کېدونکي د دوی د یوه لاریون اعلانونه ورکړل شوي ول ولیدل شول. پر یاد ډلې 14 کاله پخوا هغه وخت په رسمي توګه بندیز ولګول شو کله چې غړي د هند پر پارلمان یرغل وکړ. لیکنه وایي د پاکستان پوځ پر دې سربېره چې د پاکستان او طالبانو پر ضد یې جګړه پیل کړې داسې نه انګیرل کېږي چې ګنې د لشکر طیبه او د دې د ملاتړو ډلو پر ضد به هم اقدام وکړي. په لیکنه کې د څېړنکارانو په حواله ویل شوي د پاکستاني پوځ او هم حکومت چارواکي ویریږي چې که د لشکر طیبه پر ضد اقدام وکړل نو ښایي غبرګون یې په هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو کېدلو او بې ثباتۍ په صورت کې مخته راشي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. د پامیر ساحل نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د پاکستان وکیلانو تنظیم پاکستان بار کونسل د هیواد په چارو کې د پوز مداخلت غندلی دی او ویلي دی چې د یو اجتماعي ترمیم تر مخه جوړ پوزي عدالتونه د بنیادی بشري حقوقو خلاف دي. تیر ورځ د ټول پاکستان وکیلانو د غونډې پر مهال یو قرارداد هم منظور کړ. د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی اعلان کړی چې د فبروري لمیاشتې به د باړې شاوخوا 80,000 کډوالو کورنیو خپلو کلیو او کورونو ته د ستنولو لړۍ پیل کړي. تیر ورځ د گورنر له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلي حکومت به پوځي عملیاتو کې د ورانو شویو یا زیانمنو شویو کورونو بیا ودانولو لپاره کډوالو ته پیسې هم ورکوي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن کراچۍ ته تللی دی. د بهلته د امنیت د وزې جاج اخلي او لوړپوړو چارواکو سره به غونډې کوي. په پاکستان کې د کالاش یا کیلاش ټولنې غړو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه کړې چې دوی ته دې په سینټ کې استازیتوب ورکړي. د رپورټونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل پر پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وژلي او بل یې ژوبل کړی دی. بیګا د افغانستان هوایي ځواک یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویل. تر اوسه واضح نه ده چې د وژنو تر شا د سرتیری څه مقصد و. افغان چارواکي وایي په لغمان کې په پرونیو خونړیو بریدونو کې د ککړو کسانو نیولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د لغمان ولایت وایند سرحدي ځواک بیګا مشال رډیتو ویل والی امنیه قومندان او نور امنیتي چارواکو ته په دې برخه کې د جدي اقداماتو سپارښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې پرون په ختیځ اوکراین کې د روانې جګړې له کبله پر روسي او روسي پلوي او بلتون پالو چارواکو د بندیزونو لومړنۍ لړۍ تر سپتمبر د غځولو پریکړه کړې او پلان لري چې نور اقدامات هم وکړي. او د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګرواچوف ویلي ویره لري چې د اوکراین په سر د روسیې او غرب ترمنځ لانجه ښایي په وسلواله شخړه واوړي.
مهم خبرونه باور ده چې پامیر ساحل وړاندې کول اوریدونکو سرزو اسلام آباد ته چرته چې سراج ظهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او عبدالحی کاکړ نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. دغه دواړه راپورونه اورو.
نن ایکسپریس روس په خپلې ادارې د پاکستان سره د هند پر رویه او په منطقه کې د دې د اثراتو په اړه لیکلي او وایي چې د نږدې کې په هند کې کومې هلې ځلې شوي باید چې پاکستان په دې باندې ژور نظر ولري. او د امریکایي صدر باراک اوباما د هند د دورې دوران چې کومې لوزنامې شوي دي او بیا چې کوم بیانونه مخې ته راغلل د کومې نه چې د هند او امریکا ترجیحات او تعلقات په ډاګه کیږي. د ادارې په وینا چې په اصولي توګه امریکا له د کشمیر شخړه هوارول پکار دي ځکه چې د دې شخړې د هواري بغیر په جنوب بی ایشیا کی امن راتلل ممکن ندی. دارنگ هند لهم د دې خبرې ادراک پکار دی چې تر سوې د پاکستان او نورو گاونډو ملکونو سره خې اړیکې ساتلې نه وي تر هغه وخت پورې نه خو هند د طاقتور اقتصادي ملکونو په صف کې ودرې دي شي او نه د اقوام متحده د سلامتی کونسل مستقل غړیتوب تر لاسه کولې شي. نو باید چې د پاکستان سره خپل مذاکرات بحال کړي. نو که هند دې لړکی سنجیده شي او داسې وکړي نو راتلونکي وخت کې به یو طرف ته منطق کې امن راشي او بل خو به د دوه ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته ود هم تر لاسه شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې کې وایي چې د نادر لخوا د دې خبرې اعتراف کول چې خوښه 15,000 پورې شناختی کارتونه په ممکنه توګه غیر قانوني یا مشکوک دي یو لوی خبره ده. او بیا په خاص توګه وړاندې ورځو کې لاهور کې د دوه هغه کسانو نیول چا چې جالي شناختی کارتونه جوړول د نادر نظام نور هم د شکونو سره مخ کړي دي. ادارې وړاندې وایي چې د دې خبرو او اعتراف نه دا ثابتېږي چې په نادر کې دننه افسران او خلک په جالي شناختی کارتونه جوړولو کې ککړ دي. او دغه رنگ د نادر د جوړښت هغه داوی بې ځای لاړې چې ویل کېدل به اوس په څوک جالي شناختی کارت نشي ترلاسه کولی. ادریا اخر کې لیکي چې اوس نادر د شناختی کارتونو د دوباره تصدیق فیصله کړې ده خو په کار دي چې دا نظام په داسې طریقه وشي چې ورسره هغه خلک د تنګولو نه بچ شي څوک چې په پلار نکاح پاکستانیان دي او دغه خلک عدالتونو ته را نه کړی شي. بلکې داسې نظام په کار دي چې په نادر کې کوم خلک په غلطه طریقه شناختی کارتونو جوړولو کې ککړ وي د هغوی خلاف اقدامات په کار دي. او د داخلي چارو وفاقي وزیر چودری نثار علی خان له پخپله ډیر لخته توجه ورکول پکار دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د زیارت په ورځ په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په راتلونکو ورځو کې درې نورو بندیانو ته د پانسي ورکولو اراده لري. په بیان کې ویل شوي چې شعیب منصور عطاوله عرف قاسم او محمد اعظم عرف شریف ته به د فروری پر درېمه پانسي ورکول کېږي. د شعیب منصور په اړه ویل شوي چې دته د قتل په یو مقدمه کې عدالت د مرګ سزا اورولې وه او له تیرو 18 کلونو راهیسي په جیل کې دی. خو د سازمان په خبره د مقدمه سمه نه وسیړل شوی او پکې ډېری نیمګړتیاوې دي. خو البته عطاوله عرف قاسم او محمد اعظم عرف شریف ته به د ترګری په مقدمو کې پانسي ورکول کېږي. د سازمان په خبره پاکستان د پانسي بندیز د دسمبر په 18 ختم کړی وو او تر اوسه 40 کسان اعدام کړي دي. پاکستان د ګام پر پېښور آرمي پبلک سکول تر برید وروسته اوچت کړی وو. امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستانی چارواکو غږ کوي چې د دغو درې واړو بندیانو په ګډون دي نورو ټولو بندیانو ته هم د پانسي ورکولو پلان وځندوي. سازمان زیاتوي باید پاکستان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قراردادونو سره سم د مرګ سزا ختم کړي او د جرمونو د مخنیوي لپاره دي داسې یو طریقه نخپلوي چې هغه د بشري حقوقو د نړیوال قانون ضد وي. بلخو امریکایي مجله وال سټریټ جرنال په خپل یو ریپورت کې لیکي چې د پاکستانی پوسټ په قبایلی سیمه کې تر کاروایي وروسته القاعده او ازبک جنگیالي افغانستان ته وشته دي. مجله د افغان چارواکو له کول لیکي چې د دسمبر په میاشت کې د وسلوالو ډلو کم زخه کم 400 کورنۍ چې پکې القاعده او ازبک وسوال هم شامل دي افغانستان ته راوښتي او په لیرې پروتو سیمو کې ځای پر ځای شوی دي. چارواکي وایي کڅه هم دغه جنگیالي په جګړه کې شکیل نه دي خو البته راتګ د وسوالو طالبانو یغی توپ نور هم پیاوړی کړی دی. د هلمند د سنگین ولسوالۍ یو قبایلی مشر وال سټریټ جرنال ته ویلي چې تیره هفته یو عربي کورنۍ ته چې د اسلامي دولت وسوالې ډلې ته وفادار و د یوې شپې لپاره په خپل کور کې ځای ورکړی وو. چارواکي زیاتوي چې زیاتره بهرني جنگیالي د افغانستان غزنی زابل او فراه ولایت ته ورغلي دي. یو بل قبایلی مشر مجلې ته ویلي چې دغه کورنۍ هغو سیمو ته تللي چې د وسوالو طالبانو تر واک لاندې دي او هلته په آرام او خلاصه پښه ګرځي را ګرځي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تمه ده چې د بلاروس پلازمینه منسک با نن د یوکرين په ختیځ کې د بحران په اړه د خبرو اترو د نوې پړاو کوربه وي. د یوکرين په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی ښودلی دی. دا په داسې حال کې ده چې لویدیز پر روسیې او د بلتون پالو وسلوالو پر چارواکو د بندیزونو غزولو پریکړه کړې ده. احمد تکل نور حال راکوي.
د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اوکراین، روسیې، د اوکراین په ختیځ کې د روس پلاو بلتون پالو او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان استازي به په نننیو خبرو اترو کې ګډون وکړي. روسی رسنیو د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت د وایند دیمیتری میرون چکل قوله خبر ورکړی چې نو موړی وای د دې غونډې ځای او دقیق وخت به روسته معلوم شي. د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی خودلای. لبلې خو د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو ویلی چې د دې خبرو نتیجه باید د هیواد په ختیځ کې سمدستي اوربند وي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د څو وروسته ورځو نښتو او د بلتون پالو د اعلان چې غواړي نورې سیمې هم لاندې کړي په لویدیځ کې اندېښنې زیاتې کړي. چارواکو په دې ترڅ کې 13 ورځ د نویو جګړو خبر ورکړ. د اوکراین د پاوځ وایاند اندري لینسکو وویل چې د 13 څلورویشتو ساعتونو په جګړو کې 15 اوکراینی سرتیري د دې هیواد په ختیځ کې مړه او 9 ټپیان شوي. د زیاته کړه چې روس پلاو بلتون پالو د اوکراینی ځواکونو پر څه باندې سلو سنگرونو حمله کړې دي. کیف او لویدیز وایي چې د تیر کال د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه له بلتون پالو سره په مینسک کې د اوربند له لاسلیک شوې موافقې څخه د سرغړونو په نتیجه کې د اوکراین په ختیځ کې 15,000 کسان وژل شوي. د روسیې پلوی بلتون پالو ویلي چې د مینسک د موافقې شرایط ورته د منلو وړ نه دي او دوی به د نورو سیمو د نیولو هڅه وکړي. لویدیز چې روسیا د بلتون پالو په ملاتړ تورنوي وایي په اوکراین کې د وروستیو نښتو په غبرګون کې پر روسیې او د بلتون پالو وسلوالو پر چارواکو بندیزونه به د نورو شپږو میاشتو لپاره تمدید کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې فدریکا موګیرینی پرون په بروکسل کې په دې اړه وویل
to extend
موږ پریکړه وکړه چې هغه جدي اقدامات چې د تیر کال په مارچ میاشت کې یو شمیر افراد او مؤسسات په نخښه کړي وو تمدید کړو. موږ نن پریکړه وکړه چې دا بندیزونه د روان کال تر سپتمبر میاشتې پورې وغځوو. میرمن موګیرینی زیاته کړه چې د بندیزونو په فهرست کې د نورو کسانو او مؤسساتو د شاملولو طرح به راتلونکې اونۍ برابره او په اړه به یې پریکړه د فبروري په 9 نیټه وشي. روسیې د لویدیز بندیزونه غندلې دي او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو د ملاتړ تورونه رد کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پا منزنه سپاش پک سایویش پا لندو سپو 2013 15 15 او 1300 کلو هرت ساوری دلشه.
د راپورونو تر مخه یو افغان سرتیری د کابل په پوځي هوایي ډګر په ډزو کې درې امریکایي قراردادیان وجدي او بلې جوبل کړی دی. بیګا د افغانستان هوایي ځواک او چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي. تر اوسه واضح نه ده چې د وژنو تر شا د سرتیری څه مقصد و. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواک او یو امریکایي دفاعي چارواکي د وژنو پخلی کړی دی. تفصیل احمد تکر وړاندې کوي.
افغان چارواکي وایي چې درې امریکایي پوځي قراردادیان د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو ووژل شول او څلورم یې ټپي شو. د چارواکو له قوله ویل شوي چې دا قراردادیان د امریکا پوځ د افغانستان د هوایي ځواک د روزنې لپاره استخدام کړي وو. د افغانستان د هوایي ځواک یو مقام رویټر خبري اژانس ته ویلي چې د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم شوی او هلته بل څوک هم نه و چې دا حالت یې په سترګو لیدلی وي. د مقام چې نه غواړي نوم یې افشاشي رویټرز ته همدار از ویلي چې په دې اړه څېړنې پیل شوي. د راپور له مخې په افغانستان کې د میشتو امریکایي پوځیانو چارواکو دا حمله تایید کړي خو په دې اړه په راپور کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کابل نړیوال هوایي ډګر د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د پوځیانو او د مرستندویو مؤسسو د کارکونکو په ګډون د زرګونو نورو بهرنیانو لپاره چې په افغانستان کې کار کوي د تګ راتګ یو مهمه لاره ده. د امارات ایرلاین، ترکیش ایرلاین او فلای دوبای په ګډون څو نړیوال هوایی شرکتونه افغانستان ته او له افغانستان څخه پروازونه کوي. دا لومړی ځل نه دی چې افغان سرتیری د خپل منځي حملو په ترڅ کې خپل وسله پر بهرنیو پوځیانو یا خپل افغان ملګرو ور اړوي. که څه هم د اکثرو د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی خو ځینې څارونکي د افغان ځواکونو په لیکو کې د وسلوالو طالبانو پر نفوذ سربیره نور بیلابیل عوامل او له هغې ډلې د شخصي لانجو او کلتوري توپیرونو احتمال هم نرادوی. د همدې حملو په لړۍ کې د تیر کال په اگست میاشت کې د امریکا د پوځ یو جنرال ووژل شو. په پروسګنه حمله کې وژل شوی جنرال تر ټولو جګ پړی امریکایي پوځي و چې د افغانستان په 12 کلنه جګړه کې وژل شوی. امریکایي ځواکونو د تیر 2014 کال په پای کې په افغانستان کې خپل محاربوي عملیات پای ته ورسول او امنیتي مسولیتونه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شول. اوس مهال د نړیوال ائتلاف نږدې 2000 سرتیري په افغانستان کې ډیر دي چې له دې ډلې څخه باندې 10 زره امریکایان دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوردونکو د افغانستان د خوست ولایتي شورا غړي وایي چې نور په حکومتي ادارو کې د فسادګرو او درغلګرو وخت تر شوې دي. وایي د ټولو ادارو د چارواکو کارونه بارزوي او که په کومه اداره کې فساد وو او یا هم په چارو کې ناراستي ولیدل شو نو پر وړاندې به جدي او پریکنده اقدام کوي. نجیب الله لوخیل نور معلومات راکړي.
د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ادارو د چارو ارزونه د بیا رغونې د بهیر ګړندیتوب ښه حکومتوالي او د پوهنې د بهیر پرمختیا ته پاملرنه یې په کاري لومړیتوبونو کې ده. د خوست د ولایتي شورا یو تنځوان غړي عبدالولي واحدزي وویل چې دوی به د ادارو د ټیټ رتبه مامورینو سره په تماس کې شي او د هغو څخه به د اړوندو ادارو د کارونو د څرنګوالي او شفافیت په اړه کره معلومات راغونډ کړي.
د ښې حکومتدارۍ او غوره ادارې د رامنځته کولو په تر به منگ په هر اداره کې له مامورینو سره تماس ونیسو، البته ټیټ رتبه مامورینو سره، او د دوی څخه به معلومات وغواړو د دوی د اړوند ادارو په اړه. تر ټولو مهمه دا ده چې هغه چارواکي چې په فساد کې ښکیل دي د هغو په اړه به قوي معلومات راټولو او د هغو په اړه به قاطع تصمیم نیسو. نور د فسادګرو، غلو او درغلګرو وخت تیر شوی ده، ولایتي شورا به په دې حق له جدي او قاطع تصمیم نیسي.
د خوست ولایتي شورا خزینه غړي میرمن وږمه ارزو خپلې غوښتنې او د راتلونکي لپاره پلانونه داسې په ګوته کوي.
ما یوازنی ارزو ارمان دا ده چې زه ښځو په برخه کې ډېر دی سره کومک وکړم، چې کوم څوک ښځې کوم ښځې وظیفه نه لري، مثلا یا تعلیم ته زړه غوړي چې تعلیم نورم ادامه ورکړي، دې سره زه فامیل سره زه وغږېږم، دې ته زه قناعت بخښه کیسې وکړم چې دې وغڅېږي. بل چې کوم کور کې تاوتریخوالی وي ښځو په برخه کې، زه یې سره مثلا همکاري وکړم، داسې مشرونو په سره وغږېږم، مولویم سره وغږېږم چې دې سره مثلا د تاوتریخوالی حل شي.
د ولایتي شورا غړی نورشاه نوراني وایي چې دوی لپاره پوهنتون او د معارف بهیر ډیر ارزښتمند دی، ځکه په دې پسې د افغاني ټولنې راتلونکی تړلی دی.
موږ کري لومړیتوبونه ما لومړی د معارف او د پوهنتون په برخه کې وي، دویم به په خوست کې د بیا رغونې په برخه کې وي، دریم به په ادارو کې یو شمېر چارواکو د کرنو بررسي وي چې دا بررسي کو.
بلخوا د خوست اوسیدونکي او مدني فعالان د ولایتي شورا د دې پریکړې هرکلی کوي، خو اندېښنه لري چې ممکن د ولایتي شورا غړي هم دا فسادګرو تر اغیز لاندې راشي. لیکوال او ژورنالیست اسد فروتن وایي
دا یو ښه پروګرام دی، خو شرط دا دی چې ولایتي شورا په خپل تصمیم کلک ودرېږي او په راتلونکي کې د فسادګرو سره لاس یو نه کړي، ځکه فسادګر په دې کار کې ډېر مهارت لري او په ډېرې اسانۍ سره پاک او سپېڅلې خلک هم په خپله لومه کې بندوای شي. باور لرم که ولایتي شورا د خلکو د غوښتنو په رڼا کې عمل وکړي، نو د ولسونو او قومونو ستر ملاتړ به لاسته راوړي.
یاد دي وي د خوست ولایتي شورا غړي داسې مهال د فساد او د فسادګرو پر وړاندې د پریکند مبارزې غږ اوچتوي چې یاد شورا په خپلو کې د اداري پلاوي او سناتور پر ټاکل کېدو درې میاشتې ناندرۍ لرلې، او د خلکو په وینا د شورا دروازه د همدې ناندرۍ له کبله درې میاشتې تړلې پاتې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشالی رو دغه غوږی اوریدونکو کریسچن ساينس مانیټر رسپانه وای په افغانستان کې د کابینې غړو پټاکنه کې ځن پر حکومت د ولس باور ته زیان رسی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسی جرګې په اتلس کې یوازې د اتو وزیرانو او د یو ریاست مشر نومونو تر منظورې وروستو کلنۍ رخصتي پیل کړې ده. د دغه لیکنې مهمې برخې له ګل آیاز اورو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه په افغانستان کې د کابینې په جوړولو کې د ځنډ په اړه مقاله کې لیکلي چې ولسی جرګې د تیرې چهارشنبه په ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی زیاتره وزیرانو ته د باور رای نه دی ورکړي. لدی سره د حکومت جوړولو کار نور هم ځنډیدل دي. ورځپاڼه لیکي ولسی جرګې د کابینې د اتلو سغړو په اړه رای ورکړه، چې پکې یوازې د اتو غړو او د ملي امنیت د ادارې د نوي مشر منځوري ورکړل شو. ولسی جرګې د ژمی رخصتي هم پیل کړه، چې لکبلې د نو وزیرانو ټاکنه تر یوې میاشتې نه زیاتې مودې پورې وځنډیدله. ورسره لیکي چې د ولسی جرګې رای د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله د ملي یووالي حکومت لپاره یو گزار دی. دا په داسې حال کې دا چې د انتخاباتو په سر د شپږو میاشتو د لانجی وروستو د ملي یووالي حکومت جوړ شو او د درې میاشتو د مشاورت وروستو د نوي وزیرانو په نومونو اتفاق وشو. ورسپان لیکي چې د حکومتي کابینې د غړو ټاکنه کې ځن پر حکومت د افغانانو باور ختمولی شي. ورسپان زیاتوي چې زیاتره افغانانو هیله لرله چې نوي کابینې سره به په دې هیواد کې شوی پرمختګ مخکې لاړ شي، خو د نوي وزیرانو ورپېژندلو کې ښاغلي غني او عبدالله و ډېر وخت واخستو. ورسپانه د افغانستان د ملي یک جهتي غورځنګ په نامه د سیاسي ګوند مشر سید اسحاق ګیلانی په حواله لیکي چې دوی له شروع نه د موجوده حکومت ملاتړ کوونکي وو، خو د هیواد دواړو مشرانو ناکامي ده چې په سلو ورځو کې د کابینې غړي ونه ټاکل. ورسپانه لیکي چې د وزیرانو نومولو کې له شروع نه مسلې وي. د کرکروندې وزارت لپاره نوماند وزیر محمد یعقوب حیدری نوم له هغې وروسته لرې کړل شو کله چې د انټرپول په ویبپاڼه دا خبره څرګنده شوه چې یعقوب حیدری د ټکس په درغلۍ کې دغې ادارې ته مطلوب دی. د دې ترڅنګ نور اضافي مشکلات هغه وخت رامنځته شو کله چې ولسي جرګې د وو نوماند وزیرانو د غبرګ شهادت په اړه پوښتنې راپورته کړې. تر دې وړاندې ولسي جرګې یو قرارداد منظور کړی و چې وزیران به غبرګ شهادت نه لري. دې کار سره د کابینې غړو ټاکنه نور هم مشکله شوه ځکه چې له درې ولسیزو راهیسې زیاتره افغانانو خپل ژوند بهر تیر کړی او زیات تعلیم یافته کسان د دې له وجې رد کړل شول. ورسپانه لیکي چې بله یوه مسله د وزیرانو د عمر دا چې 15 کاله پورې دی. په دې کې د لوړو زده کړو لپاره نوماند وزیر خاطر افغان وو چې عمر یې د 15 کالو نه کم و ځکه ولسي جرګې رد کړو. ورسپانه لیکي چې د کابینې د ولسو وزیرانو د ټاکنې لپاره به شپږ اونۍ نور انتظار کوي چې د ولسي جرګې غونډه پیل شي. که څه هم د وزیرانو په ټاکنه کې وخت لګي خو یو شمېر افغان سیاستوالان نظر لري چې د اشرف غني او عبدالله عبدالله حکومت د تیر حکومت پر تله په سم ډول کارونه پر مخ بوزي.
De Sandero Amel
د سندرو امیل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي.
د کورمی جنسی د صحت د ادارې مشران وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د پولیو ناروغي مخنیوي په بریالیو کمپاینونو ورته ستاینلیک ورکړی دی. دوی وایي په سیمه کې تیر کال د ګوزن ناروغۍ یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې او په زرو هغه ځایونو کې هم واکسیني کمپاینونه کړي چې پکې امنیت خراب و. په دغه اړه نور حال د طارق اورکزی په راپور کې و.
د کورمې د صحت محکمې چارواکي وایي فاټا سیکریټر د پولیو کمپاینونو په وخت کرکردګۍ په خودلو د سیمې پولیو ورکارانو د هلو ځلو ستاینه کړې ده. د دې په خبره په سیمه کې تیر کال د پولیو مرض یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی چې په دې باندې په خصوصي توګه د پولیو ورکارانو ستاینه وشوله. ایجنسی سرجن ډاکټر مونډیګا مشال لوډیو ته وایي فاټا سیکریټر دوی ته د ښه کرکردګۍ په خودلو یو سرټیفیکیټ هم ورکړو.
هغوی کې وزیر مملکت په تارړ سم سایبر اغلی وه نو هغې ویل چې یاره دا خو مطلب ډېر ښکلی ریزلټ ده د دې کورم ایجنسی که نه. نو هغې ویل چې کنی دا تاسو ایفرټس دي اپریشیشن یې وکړل او هغې ویل چې دې پر تاسو ایجنسی ته فرسټ ایجنسی ده چې موږ به سرټیفیکیټ ورکړو.
د صحت محکمې د ویبپاڼې تر مخه په 2014 کال کې په ملک کې د پولیو 303 کیسونه ثبت شوي دي چې په دې کې 178 کیسونه یوازې په قبایلي سیمو کې دي. تازه رپورټ تر مخه په جنوري میاشت کې نوي د پولیو مرض کې سونه مخې ته دراتلو وروسته په ملک کې د دې کال د غشمیره دوه ته رسېدلې ده. په کورمه کې په آخري ځل د پولیو مرض کیس په 2012 کال کې مخې ته راغلی و. په سیمه کې پولیو مرض په ضد کمپاین په چلولو کې د صحت محکمې سره زیاته مرسته د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف د کمیونیکیشن نیټورک د څانګې لخوا کیږي. د کورمې یو ځایي مشر حاجي اسلام اورکزی مشال لوډیو ته وایي چې دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ په سیمه د پولیو ناروغۍ تر اوسه یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی. ده وویل په کوزي او منځني کورمه کې داسې سیمې شته چې په هغو کې پولیو څاڅکي ماشومانو ته نه ورکول کیږي او زیاتوي چې که حکومت پاتې شو هغو علاقو کې هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي نو ممکن دی چې دغه ناروغۍ په مکمله توګه زموږ د سیمې نه ختمه شي.
پولیو مرض خو له علاج مرض دا خو څه کوي چې دا خو ډېره ښه خبره ده. موږ غوښتنه کوو چې کومې علاقې دي هغوی ته د دې خلکو اکسس نه کیږي خلکو رسوي نه کیږي هغوی ته چې کوم کیم دپاره د سکیورټي ښه بندوبست وکړي او هغوی ته دغه کتري ور ورسوي.
ایجنسی سرجنه وایي د کورمې په یو شمېر سیمو کې نام نه خو بیا هم دوی هڅه کوي چې هلته کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسوي. دې دا هم ملشدانو ډنډ سیمه داسې ده چې په هغې کې د نامنې له کبله د 8 کالونه د پولیو کمپاین نه کیدلو او زیاتوي چې دغه ځل هلته کې هم دوی د پوز او پولیټیکل انتظامیې په مرسته د سیمې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورسولو.
د یارانو مشال د لیکوالو شاعرانو خبریالانو هنرمندانو لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا او نجیب عامر ژوندې بندر
د هر زیارت په ورځ په 4:00
او د اری جمعې پر ورځ په 4:30 د یارانو مشال
په پاکستان کې د آبادې شورا په نوم یو نه حکومتي داروایی په تیرو لسو کلونو کې په دا هیواد کې د حمل ځای کولو پیښې دوه چنده زیاتې شوې دي. د ادارې په تازه راپور کې راغلي د حمل ځای کولو لپاره د نامحفوظه لارو چارو کارونې له کبله ښځې له یو شمېر روغتیایي مشکلاتو سره مخ شي. د حمل ځای کولو وجوهاتو او له روغتیایي مشکلاتو د ژغورنې لارې چارې څه دي؟ رابع اکرم خان په دغه اړه راپور راکوي.
غیر سرکاری ادارے پاپولیشن کونسل پر رپورٹ کی ویلی شوی دی چې سکاتے حمل لپاره غیر محفوظه یا روایتی طریقو له وجې په زنانو کې مختلف قسمه بیماریاں پیدا کیږي. دا رپورٹ چې صحت وزارت په مرسته جاری شوی دی وایي چې صرف کال 2012 کې 2,50,000 د اسکاتے حمل کیسونه مخې ته راغلي وو او په لسو کالو کې دا کیسونه دوه چنده شوی دی. د یاد ادارې په وینا پاکستان کې زیاتره د اسکاتے حمل کیسونه په دې وجه زیات وی چې هغه غیر ارادي وي. د حمل د زیان وجوهاتو په اړه د پیښور د لیډی ریډینګ اسپتال اسسټنٹ پروفیسر ډاکټر سیمی فیاض وایي چې د حمل د زیان خاص وجه د یو کورنۍ لخوا د خاندانی منصوبه بندي ناکامي وي.
ابورشن زله خو ځکه کوي چې کله هغه پرېګننسی نه غواړي او پرېګننسی چې نه غوښتل غواړي هغه د پاره د منصوبه بندي ډېرې زیاتې طریقې موجودې دي، خو بعض اوقات هغه اویلیبل نه وي یا بعض اوقات سدسه فیز وی خازو پر دین کې دا ګناه ده یا هزبند طرف نه یا مدر الله طرف نه اجازه نه.
د ذکر ورده د حمل ځای کول پاکستان کې غیر قانوني کار دی او د صحت ماهرینو په وینا چې کم سم ډاکټران وی اغي کله هم د دې تجویز نه ورکوي او دا وایي چې د حمل ځای کول نه د مخکې د دې مخنیوي کوي. ډاکټر سیمی فیاض خپل خبرو کې اسکات حمل نه بچ کېدو په اړه زیاته کړه چې په دې لړ کې مطبوعات لیډی هیلت ورکران او دایانې ښه کردار لوبولی شي. د صحت د وزارت یو چارواکي مظهر نثار په وینا چې حکومت د مور او چې صحت لپاره غونمل کې مختلف منصوبې لري چې یو پکې د لیډی هیلت ورکرانو هم ده.
لیډی هیلت ورکران په کورونو کې نیخ پنې غزنانو ته خپل خدمات ورکوي. لیډی هیلت ورکرانو د صحت په غرض میندو لپاره هدایات هم جوړ کړي وي. دا لیډی هیلت ورکران په مکمل توګه تربیت یافته وي. دوی د ښه صحت په اړه میندو ته معلومات ورکوي.
واضح دی وی د چهارشنبه په ورځ د صحت د وزارت وزیر په دې لړ کې ویلي وو چې د اسکات حمل مخنیوي لپاره به معیاري طریقو ته فوري ترجیح ورکول وي. یاد دی وی کال 2012 کې برتانیې کې خاندانی منصوبندۍ په اړه شوی یو کانفرنس کې دا خبره مخې ته راغلی وه چې کال 2008 کې 3,55,000 زنانه اسکات حمل په وخت مړې شوې وې، خو دې سره سره د مانع حمل طریقې استعمالولو له وجې 2,5,000 زنانه د غیر ارادي حمل نه بچ شوې وې.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.diwaradio.com
په پیښور کې د خیبر پختونخوا د ټولو یونیورسټو ترمنځ د بیلابیلو لوبو د سیالیو میله شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت ویان مشتغنی وایي دوی هڅه کوي چې د لوبو په وسیله د نامنه بد اغیز مقابله وکړي. دا لوبې د لوړو زده کړو کمیشن په مرسته شوې دي. شبیر جان نور حال راکوي.
دا خیبر پختونخوا بیلابیلو پوهنتونونو ډیویژنونو او ضلعو ترمنځ دغه کیدونکي لوبو کې فټبال، والیبال، ټینس، هینډبال په شمول یو شمېر د لوبو سیالۍ وشوې چې پکې په مجموعي توګه د پیښور لوبډلې اولنې، د بنو ډیویژن دویم او د مردان ډیویژن لوبډلو دریم پوزیشن ترلاسه کړو. د دغه لوبو د میلې مشر میلمه د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو کمیشن صوبایي وزیر او حکومتي ویان مشتاق غنی ویل چې دا قسمه لوبو مقصد په پختونخوا کې د ماشومانو او ځوانانو ذهنونو نه ویره ترخه ختمول دي.
بنیادی مقصد یہ ہے جو صوبے کے ابھی حالات ہیں ان میں بہتری لائی جائے اور بچوں کے اندر کی جو
دادی بنیادی مقصد دا دے چې د صوبے موجوده کم حالات تی هغه خوالی طرف ته بوزو او ماشومانو کې د سیالۍ یو مثبت عادت پیدا کړو. او په 14 دسمبر چې کومه بده پیښه شوې وه د هغې ورستو ماشومانو کې کومه ویره ترخه پیدا شوې ده هغه د لوبو په ذریعه د دوی د ذهنونو نه وباسو. او اوس په دغه مقصد لپاره دلته په پیښور کې هم په مجموعي توګه لوبې کیږي او د ټولو صوبې هر یو سکول کې به په انفرادي توګه هم دغه لوبې کولی شي.
کلکټیولی اور انډیویجولی سکولو کې اندر به هو رہی ہے.
دغه لوبو کې برخه اخیستونکو د بنو ډیویژن یو لوبغاړی وزیر وایي چې 14 دسمبر پیښې وروسته مور پلار دوی پیښور ته نه را پریښودل، خو ولې دوی کولی شي چې هم د بیلابیلو لوبو په ذریعه د خرابو حالاتو مقابله وکړي.
جی دغه تاسو به لیدلې پیښور کې مخکې واقع شوی و نو د دې وجه دهشتګردي د وجه مونږ کورونا نه پریږدي کې پیښور کې خطر ده او مونږ د خلکو ته وایو چې تاسو سپورټس اکټیویټي کوئ
دا کې تاسو ته فائدہ ده او مخکې تر نه چانسز دي.
په دې موقع باندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د لوبو مشر امجد پریدی ویل چې صبح کې حالات خپرم نه دي او راتلونکي کې یو شمېر لوبو پروګرامونه لري.
ان شاء الله 16 فبراير باندې موږ نېشنل یوت کورس فېستیوال دا 18 صبح باندې کې ان شاء الله پارټیسپیټ کوي. دې بعد ان شاء الله د سکولز ولا دا او موږ کوشش کوو چې د سکولز بعد د پېښور بعد د خپل ډیسټریکټ لیول باندې موږ خپل گیمز سٹارټ کوو. چې موږ هیڅ حالات نه درته ټیک ټاک دي. دا نن تاسو فېستیوال کو ته پروګرام وکړو ته انداغه شو دې وکړي ان شاء الله. نو کدا لوب نه کوو خو صبح خو اسن تاسو چې دهشتګردي د مو یې چې نشته دا میډیا مرګري چې شته زه یې چې نشته دا میډیا مرګري چې گیم مو څنګه کیږي دا نن موږ گیمز وکړو.
د پامول دا چې دغه لوبو کې برخه خستون کې د خیبر پښتونخوا جنوبی اضلاع نراغلی لوبغاړو وینا وا چې دوی په سیمه کې دوی ته د لوبو اسانتیاګانې او میدانونه د نش برابر دي او باید حکومت دوی ته په دغه خپلو سیمو کې دغه اسانتیاګانې ورکړي چې ورسره په دغه رستوپاتو سیمو کې هم لوبې پرمختګ وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.